ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د ټکنیکی همکار جان بلوس نیکی هدی او سلامونه و منی. روانه خبرونه کې د سر موضوع په کورم کې د شیا سنی فرقو ترمنځ د ځمکه په سر شخړه پیل شوې ده. مرګ جوب درامسته شوې ده. تازه حال به نیخ په نیغدر کو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه مو په دې خبرونه کې راغون کړی دي. کتر پای پور را سره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان و او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علي امين ګنداپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د عملیاتو اجازه ورنه کړي. ګنداپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. هغه د بنو پرلتوالو ته وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پرلتوال کورونو ته لاړل. پرلت د جولای پر 19 له هغې وروسته پیل شوی و چې د پرلتوالو په وینا پوځ یې پر امن مارچ باندې ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل شو او ویش نور ژوبل شو. بلخوا د پاکستان پوستور پورې کړی چې په بنو کې مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتیري پارولي وو. بنو پرلتوالو ویلي وو چې له حکومت ته یې په سیمه کې د امنیت په خاطر 12 غوښتنې وړاندې کړي دي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي. د ځایي خلکو او روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله د جولای له 15 راهیسې اورېدلې ده. له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواوو ته د وژل شوو شمیر 8 او د ټپي شوو شمیر 28 ته رسیدلی دی. په عین حال کې په کورم کې د شیاګانو روحاني مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری وایي چې په سیمه کې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده او ریاستي ادارې د مخنیوي لپاره د خپلو ذمهوارو په پوره کولو کې ناکامه شوي دي. نوموړي پرون په پاړهچینار کې د جمعې لمانځه تر ورغون شو خلکو ته په وینا کې وویل چې په سیمه کې شیاګانو سنیانو دواړو خواوو ته پراخ تاوانونه رسېدلي دي، خو د ده په وینا ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نه ودروي چې د ده په خبره ډېرې پوښتنې راپورته کوي. د کورم انتظامی چارواکو له په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. په کورم کې پر امنیتي پوستې په یو سوال برید کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانې په ګډون 8 نور زخمیان دي. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د منځنۍ کورم یو پولیس چارواکي د نوم نه خوځو په شرط وویل چې بیګا شپه په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو د مرګ ژوبله اورېدلې ده. چارواکي زیاتوي چې که څه هم برید په امنیتي پوسته شوی، خو ورته نږدې له یو کوره راوتلې زنانه د ډزو ښکار شوې ده. په ژوبلو کې د ملیشیو پولیس سرتیري شامل دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس دا وړېدو له امله د درو کسانو پر مړینې سخت خفګان څرګنده کړی. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. په لورلای کې د جولای پر 28 دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د پنجاب د ملتان څخه د سورلو یو بس موټر د کوټې په لور روان وو چې ناڅاپه د لورلای څخه 3 کیلومتره لرې پر شینواري هوټل باندې د سرحدي عسکرو څوکۍ ته سیرمه واوړېدو. د لورلای مرستیال کمشنر مهران بلوس خبریالانو ته ویلي چې په یاد پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون د 3 کسانو د مړینې او 14 نورو د زخمي کېدو تصدیق شوی دی. جماعت اسلامی ویلی دی چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډ شیډنګ خلاف به په پلازمین اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دا به داسې حال کې ده چې د جماعت اسلامي په سلګونو پلویان پرون راهیسې پلازمینې ته نږدې راټول شوي او د ګرانۍ، ټیکسونو او بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا حکومت د مظاهره چانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی څرګند کړی او له جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې د قومي ګټو په خاطر د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای خپل احتجاج د حکومت لخوا په مقرر شوي ځای کې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم قومي ادارې NDMA په پاکستان کې د جولای له 18مې راهیسې تر 1.3 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. NDMA پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې د سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغیز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي چې د بحیرې عرب څخه د مونسون د بارانونو چپه د هیواد دوړو برخو ته د ننوتو امکان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د خیبر پختون خوا په غرایزو سیمو، مری، گلگت، بلتستان کې د ځمکې خویدنی یا د ډبرو د راغورځېدو پیښې رامنځته شوې دي. وروستۍ خبر دا چې د پیرس په اولمپک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه به څه باندې 10,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دې لوبو کې د پاکستان لخوا ارشد ندیم چې په جیولن ترو یا نیزي ویشتو سیالۍ کې برخه اخلي، دغه راس کشمالا تلت، غلام مصطفی بشیر او ګلفام جوزف په شوټنګ یا نخه ویشتو سیالو کې ګډون کوي. جاره نبی او محمد احمد دورانی د لامبو او فایقه ریاض بیا د منډې په مقابلو کې برخه اخلي. بلخوا د پیرس په اولمپک کې د درې نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویلي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپک نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د مشال خبرو پای. او کتر پای را سره مل پاتې شوی زنیدان محمد طالب ترشن د کورمه تازه حال به هم وری. په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې په شارخ د ځمکې په سر شخړه کې تر اوسه اته کسان وژل شوي دي. تازه حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګرناپور وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې عملیات وکړي. دا محال په پاکستان کې سرور واړو صوبو کې خلک د ګرانۍ نه او د لوډ شیډنګ یا د بجلۍ نشتوالي نه سره ټکوي. د پاکستان جماعت اسلامي په اسلام آباد کې په دې اړه احتجاج کوي. د مارونکو گاډو د اتحادیې مشران وایي چې د دوی ته د پاکستان په سړکونو باندې بیلابیلې جرمانی ورکول کیږي.
ګاډې که موټروې ته شي په موټروې باندې دومره غټ غټ چالانونه گاډو ته ورکوي چې پرون یو ګاډی د پینډې نه راتلو هغه ته 36,000 روپۍ چالانونه ورکړي دي.
د ګوډ ترانسپورټ اتحادیې په دې اړه باندې هړتال کړی دی. نور حال هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تسمشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو قربا مجید بابر یم، خبري غړی ده او د خبرونه په دې برخه کې د جمنې سره سم د کورمه حالاتو لپاره ورزو طارق ورغځی تا. طارق ستړی مشي د دې تر دا خو یو خبره ده چې د غلط کې مرګ جوړل او جګړه روانه ده، خو آیا د دې تر څنګ کوم د امن لپاره کومه حالې دلې روانې دي؟
مننه مجید باور صاحب. دغه د کورمې په بشرو کې د مدګی کلی او ملیخېلو ترمنځ د ځمکې په شخړه په 23 جولای شروع شوې د جګړه چې کم دی دا وخت اوس مختلفو سیمو ته غځېدلې ده. په دې کې 15 ځایونه داسې دي چې هغه ته جنگ روان دي او سیمې ته چې کم دی لهنګو د مشرانو یو جرګه ورغلې او هغه هغلته په 25 او په 26 تاریخونو باندې هم کوششونه وکړل چې دغه جګړه ودروي، خو لا ناکامۍ سره مخامخ شول او نن یو ځل بیا چې کوم دی د جرګه الته بشرو ته ورغلی دی او په دې کوششونو کې لګیا دی چې د دوی ترمنځ ډزبندی وکي. کچوم دغه بلش خیل او خور کلی غزګړی او کونجولیزو سپینه شګه او پیوړ صدا او سنگینو ترمن جګړه د ودرولو عمل چې کم دی هغه اسان دی، خو په بشرو کې لمورچو خلق رکوزول چې کنده دا یو مشکل عمل دی. په دې کې کله یو فریق نه منی، کله بل فریق نه منی، او یو بل باندې هغه اعتماد هم نشته دی، او دا سوچ لري چې چرته په دې کې نقصان ونشي، یو فریق راکوشي د مورچونو او د بل فریق قرباني بریدونه وکي. په دغه ځای کې د بریدونو سلسله هم ډیره تیزه ده. نو په دغه جګړه کې د مروش میرا چې کوم ده هغه تر اوسه سوال لسو تر رسیدلې ده. د پړچنار هسپتال مشر سید میر حسن جان اوس د لس منټه مخکې راته وویل دوه کسان د شپې پر وخت مړه شوي، او سلور نور نن په بشرو کې د جګړې پر وخت مړه دي. هغه دا وویل چې اته مړی هسپتال کې ورسره رپورټ شوي، خو د سلور نوي مړي چې کم دي دا لا هم په لاره کې دي او هسپتال ته نه دي راوړل شوي. نو په باقاعده توګه د دې رپورټ هم زوی نشم ورکولی، خو دا دی چې کنفرم دی چې دا سلور مړي دي. نو داسې دو کسان په بشرو کې مړه شوي دي، نو دا شمیره چې کمه ده دا سوال لسو ته رسیږي. او د هغه په خبره دا یو خبره په دې کې راچومه، د هغه په خبره چې په جګړه کې تر سلو زیات خلک چې کم دي هغه زخمي
شوي دي. طارق، د دې شیعه سنی شخړې سابقه ډېره پخوانی ده، او دا د تیرو څلوېښت پنځوسو کالونو دغه شخړې دي. د دې په لړ کې یو مری معاهده شوی وو، ټول فریقین په دې باندې رضا شوي وو چې د مری معاهدې ټول شکونه به مونږ عملي کوو، او بیا د هغې نه پس تر ډېره موده پورې دغلته کې داسې شخړې نه وي رامنځته شوي. نو اوس تاسو څه ګڼئ چې آیا د مری معاهدې باندې خلک ولاړ دي، د هغې هغه چې کوم شکونه دي هغه مني که نه د یو نوې معاهدې ضرورت؟
دا د کورما علاقه چې کومه ده دا داسې ده چې دغه ځای کې شیعه سنی دواړه په یو ځای پاتې کیږي، او شیعه د سنی سره او سنی د شیعه سره د ځمکو شخړې شته، او په دې باندې بار بار جنگونه هم شوي دي، او پکې ډېر غټ مرګ ژوبلا تر دې مخکې هم شوي ده. نو په 2001 کال کې چې کله جنگونه وشولو، نو دواړه فریقین چې کم دي په مری کې په 2008 کال کې یو ځای شول، او هغه ته جرګه وکړله، او دواړو فریقینو چې کم دي یو لوزنامه وکړله. په هغه کې ځینې نورې خبرې هم دي، خو دا خبره هم پکې شامله ده چې الته چې څومره هم د ځمکې شخړې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کولی شي، خو تر اوسه هغه چې کوم مسالې دي هغه حل راونه وتلو. نو دغه مسالې چې کله هم شروع شي، نو مسله خو ذاتی وي، او دغه مسله هم چې کوم د انتقالیزم کده او ذاتی ده، خو بیا دا ورسته چې کوم دی فرقایي زبنه چې بڼه خپله کی، نو د دې د وجې بیا ډېر غټ علاقې ته چې کوم دی نقصان ورسیږي، په لارې اتړل شي، موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی، او دفترونه بند دي، دغه شان ته چې کوم دی بازارونه بند دي، او په کورونو کې د خوراک سکاک او دغه شان دی نور ضرورتونه چې کوم دی هغه امیر غلې دي. نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي د جګړې د وجه.
طارق، اخیرنۍ پوښتنه دا ده چې څنګه تاسو ته ویل نن بیا بشارو ته یو جرګه تللې ده، او نو تاسو ګڼي د دغه جرګې نه مونږ څه امید تم او ساتو چې دوی به څه ګټې راوړي، یا دوی به د جنګ ته د جګړې ته یو څه ښه پیغام راوړي؟
نو پیغام خو دا پښتنه ما د اغه نه وکړله، د جرګې یو مشر دی حاجی نورجاف علی، هغه ته ما دا ویلو چې تاسو ته ولې کامیابی نه ملاویږي. نو هغه دا ویلو چې مونږ په دوی په منځ کې خبره کولای شو، دوی ته مونږ سوال کولای شو، او بل دا دی چې مشرانو سره منلی هم ده، خو دا دی چې بیا یو داسې شرارت وشي چې دواړه فریقین مني چې دغه جنگ نه کوو، خو په منځ کې یو ډز وشي، او بیا دغه چې کوم د وور دی د چې کوم جنگ دی دته بیا لمن ولې شي.
انتظامیه ته ولاړه ده، انتظامیه پوز هم دغلته شته، اف سی مشته دغلته کې، نورم چارواکي شته، د هغوی لخوا په دې کې سهاله درې کیږي؟
دا چې کومه جرګه ربلل شوی دا کورمیتا دا انتظامی ربللی دا، او فوج هم په دې کې شامل دی، فوج مشران چې کوم دی په دې جرګې کې کینی، او هغوی هم کوشش کوي. او پرون چې کوم دی د فوج نفری ایف سی او دغه شانتی د فوج کم ټینک ته هغه هم بشرو ته ورستل شوی دی، خو بیا هم چې کم دی د جګړه نه ودرېدلې. او د جرګې مشرانو نه چې ما کله دا پوښتنه وکړله چې د خلک نو درېږي، نو د انتظامیه څه کوي لګیا دی، د دومره فوج دی، د دومره غ دی، پولیس والا دی، ایف سی دی، نو دا څه کوي لګیا دی. نو هغوی دا ویلو چې مونږ د حکومت ته دا ویلو چې که څوک نه مني او جګړې ته دوام ورکوي، نو تاسو مونږ په لولو کې یاد کوو چې تاسو دې خلاف اکشن واخلې. خو هغه بیا دا هم ویلو چې چونکې عام خلق تی او حکومت احتیاط نہ کار اخلی وغه وای چې د سینا چې دغه نور مشکل را پیدا شي، نو هغه کوشش کوي چې د سې مسله مخې ترانه شي او دغه جنگ
تاریخ لند غون ته کراته وې دا سمره مرګونه چې کیږي یا چې سمره خلق زخمیان کیږي. آیا چې قبایلی ضلع په خاص توګه کورمه هم دا اوس د پاکستان د این لاندې دي، د پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې دي، د دې اف آی آر درج کیږي؟
د دې ایف آی آر په دې انداز کې خو درج کیږي چې چرته یو پیښه وشي او هغه پیښه په وجه باندې جنگ شروع شي، نو هغه د پیښه ایف آی آر خو درج شي. لکه دا دی چې په لار کې یو ګاډی د مسافر وشتل شو، د دې وجه جنگ شروع شو، نو ایف آی آر خو د هغه درج شي. خو چې کوم د جنگ شروع شولو، د فساد شولو، بیا په دې کې مړی شولو، ایف آی آر بیا نه درج کیږي، چونکی دا قومی او د هغه خبره شي، نو هغه ځکه اکشن اخستلم حکومت ته ګران کار دی. دغه شانتي د کورمې یو بل صورتحال دسې دی چې په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکې ډک مواد خپرول کیږي، نو چې کله هم د کرکې ډک مواد خپر شي، نو حکومت ایف آی آر کړی دی او په هغه کې اکشن هم خسته دی. خو هغه کې بیا ځینې داسې مسلې هم راشي چې هغه خلک چې بار دي او هغه چې کوم دی د ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپل مخبره کړي، نو هغه خلاف حکومت اکشن نشي اخستلې، نو هغه کې بیا لک مشکل پیدا کیږي. نو د چې کوم دلته بیا خلک وي، هغه دلته ایف آی آر درج کوي، خو بیا په غټه سطح باندې په ایف آی آر باندې عمل چې کوم دی، هغه یو ګران عمل، یو ګران کار دی. هغه وجه دا دی، هغه وجه دا دی چې چرته چې چا باندې د سنی نوم پریوزي، هغه سنی د سنی سره ودرېږي، که مشر دی یا که هغه دی سورته وي عام سړی دی، هغه سنی سره ودرېږي د مذهب په وجه باندې، او شیعه د شیعه سره ودرېږي. نو دغه وی مسلې چې کوم دی، دینم حکومت لګنه کې ډډه کوي چې د سینا چې دغه شیعه سنی په نامه باندې د مذهب چې کوم خبره ده،
د مخکلاړه شیعه خوره شیعه ډېر ډېر مننه
خوره شیعه، او دغه مسله د پاکستان نور علاقو ته وغځيږي.
صحیح، ډېر ډېر مننه طارق ورغزیو.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جولای په 20مه د کورمشیز د کوونکو په پیښور پرېس کلب کې د پرېس کانفرنس پر مهال وویل چې په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې دي ودرولې شي. د امام یا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې له وجې دوی نشي کولای چې خپل کورونو ته ستانه شي. تفصیل عظمت علي شارک.
د امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې له وجې دوی نشي کولای چې خپل کورونو ته ستانه شي. باید صوبائی حکومت او ضلع انتظامیہ دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا 3-4 ورځې چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي، هغه پیله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي، هغه نه پسل دګي زموږ ضلع کوم څوره ممیدین دي، هغه امن غواړي. ٹھیک شو، هغه کې چکم دې طرف نه چې موږ جنگ وکړو، د جنگ په فیور کې چکم نه دي، خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت دی، داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسنی جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پې کې ګورمنټ دا مطالبه دی چې فوری اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ځمکه په سر شخړې په ترس کې 15 تنه نور وجري شوي او 20 ټپيان شوي دي. د ځای خلکو او صحت محکمې په وینا د جولای د 15مې راسي په مجموعي توګه دوړ وغاړو ته وجري شو شمیر 8 او د جوبل شوي کسان شمیره 28 ته رسیدلې ده. پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بل غړي سید اظهر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي، خو د عدالت په پریکړه هم عمل نه دی شوی.
مدته چې کوم مړو زخمیان دي کنه، ته ټول پی ګناه دي، د دې ایس جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد تنازع باندې، د ځمکې تنازع باندې، او دا اوس نه دی، دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه اډمنستریشن نه کوي. دغه دوی کې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زد دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم څو ځلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کرمی ضلعي انتظامی لا هم سنې دی ویلي. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یوه جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر الیمین ګنڈاپور ویلی چې د بنو پرلتوالو ټولې غوښتنې منلې دي. الیمین ګنڈاپور د جولای پر شپږمه بنو تلاړ او پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې عملیات نه مني. هغه پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د جولای پشپک بشتمه بنو کې پر لټوالو ته خپل وینا کې وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منل شوې. هغه وویل چې خپل وینا به ورکړي خو صوبه کې عملیات نه ورکوي او خپل فیصله به خپل کړي. دا د هغې وروسته چې د جولای شلمې نیټې نه بنو کې د تجارانو اتحادیه د سیوري لاندې ځایي ولس پر لټ پیل کړی و چې سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنه کوله. د پرلت مشرانو د غلطه د وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه هم کړې وې. وزیر اعلی ګنڈاپور وویل چې د بنو پرلت غوښتنه د جولای په 15مه اپیکس کمیټې نه منظوره شوې چې په ټوله صوبه به دغه لاګو وي او پولیسو ته امر کړي چې صوبه کې د هر ډول مسلح تنظیمو ضد د کاروایی وکړي. دا اپیکس کمیټې نه منظورې شوې د بنو لس غوښتنې منل کېدو پس یو ځل بیا د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول. ټول د بنو بازار بند و او ولس د دوی غوښتنې منل کېدو خوشي ولمانځله. د بنو پرلت کمیټې یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې غړی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنې منظورې شوې مطمئن دي. کاورستا لاګونه شوې نو ولس به بیا راوځي.
اصلیت میران به مش پختم بوندې کچرتې دغه امپلیمنټیشن وشو په یو وخت باندې مش ډېر مطمئن وي کچرتا په امپلیمنټیشن شې سستی روغلا یا کو دای په شروغلا امیش د مزحمت دغه شې جری وي لکه دافته مخ شې تاسو ولې
بنو کې پر لټ وروستا لاغه پیل شوه وو چې 15 جولای بنو چاونې باندې ځانمرګي برید پاس د جولای په 19 د غلطه امن مارچ وشو چې د پرلتوالو په وینا هغې کې د ډزو پر مهال یو لسی وګړې وژل شوی و او 20 نور ژوبل و چې د هغې پس د بنو ولس لخوا پرلت پیل کړل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي د پندای خار په لیاقت باغ کې پرلت وهلې ده. د ګوند غړي په ملکي د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق تولیدونکو شخصي شرکتونو سره شوی تړونونو او په خلکو د زیات مالی لګولو خلاف احتجاج کوي. د دغه احتجاج حال د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي.
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامی درولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په 26 جولای جماعت اسلامی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړی و خو حکومت هلته د تللو اجازه ورنکړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلع انتظامی او د جمعیت اسلامی د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جمعیت اسلامی ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 28 جولای پرلت ته د وینا په مهال د جمعیت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جمعیت اسلامی د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی په رحم وکرم نشو پرېښودی. جمعیت اسلامی د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان دپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان دپاره هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړئ. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړئ. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا نه کوي. نیخ په نیغه د یوه وک لرونکي کمیټي جوړه کړي چې د جمعیت اسلامی د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جمعیت اسلامی وایي چې دوی په 50 کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جمعیت اسلامی ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عامه نظم ساتلو دپاره د جرمي قانون 1444 ماده پلي کړې ده چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. عطاالله تارړ د جمعیت اسلامی د احتجاج په هکله په 26 جولای یوې خبري غونډې ته وویل،
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی ته اجازه ورکړل شوی و چې په لیاقت باغ کې به پرلت یا جلسہ کوي. د انتظامیه سره په دې لړ کې ټول طریقہ کار هم فیصله شوی و. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یوه ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډی او اسلام آباد ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی، میلونو پورې گاڑی ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب ته خواست دی چې حکومت تاسو سره خبرو اترو ته تیار دی. حکومت چمتو دی چې یوه مذاکراتي ډله جوړ کړي او تاسو سره خبرې اترې وکړي. د حکومت لخوا د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جمعیت اسلامی نائب امیر لیاقت بلوچ سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار ایکسپرس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې اردو پیښور ته پرون په پیښور پریس کلب کې سرکاري ملازمینو د ټیکس سیوا کې د وزد احتجاج مظاهره کړي. د دغه مظاهرې حال عظمت علي اشاره کوي.
داغ گنا د پیښور پریس کلب مخې ته د هغه سرکاري ملازمینو دي چې په تنخواګانو باندې د ټیکس د شرحه سیوا کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د جولای 26 د سرکاري کارکونکو اتحادی په وینا چې وفاقي حکومت د دوی په تنخواګانو زیات ټیکسونه لګولي، باید حکومت ته خپله پریکړه واپس واخلي. مظاهره کې شریک جعفر خان مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په تنخواه د زیات انکم ټیکس له وجې په بجټ کې د سیوا شوې تنخواه دوی ته هیڅ फायदा نه رسی.
تاسو وګورئ ټیکس خو زموږ سیوا شو، او هغه حساب سره مارکیټ کې تاسو انفلیشن وګورئ نه هغه ډیر زیات سیوا شوی. هر کاسټ آف آیټم ډیر زیات ګران شوی، سکولونو فیسونه ګران شوی، ترانسپورټیشن ګران شوی، کرایې ګران شوی، باقی دا لري چې نور خرچې سیوا شوی. نو چې کوم زموږ لګ ډیر انکریز شو نه خو سیل د ټیکس کې لاړو، چې ټیکس پکار دی خو دوره پکار دی چې د چا سوره کیپاسيټي دا نو هغه عمره
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په 23 د 1100 ارب څخه سیوا بجټ وړاندې کړی چې پکې سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پینشن کې 10% او وفاقي حکومت په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی راوستی او په تنخواه د انکم ټیکس شرح هم 15% ته سیوا کړی. احتجاج کې شریک طارق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې هر کال حکومت ټیکس په مت کې د تنخواهدارو نه زیاتې پیسې اخلي.
چې تاسو دا غیر منصفانه تقسیم بند کې یو کلاس مولیدلې د پاغه برډن نه کوئی یقین وکي. مونږ لیګل ټیم هم دې پاره هایر کړی دی، مونږ به کوټ سمزو چې دا یو سلیډ کلاس تاسو کتلې چې په دې باندې دا غیر منصفانه ټیکس لګوي. که زه تاسو ته پوره ډیټیلس کې لاړ شمه چې کم آمدن والا دي، د 1 لاکھ والا او د 1.5 لاکھ والا، دا د ګراس سیلری والا هغه باندې 100% 80% ټیکس راځي. د برا والا چې کم ټیکس دی هغه بیا 40% ته لاړ شي. خو زه به اوورال دا وایم چې سیلری کلاس باندې بوج زیات دی. که تاسو ریټیلر ګوري، ریټیلر نه 97 بلین ریکوري شوی ده. که ایکسپورټرز ګوري، دا هغه نه 82 بلین شوی ده سمتنګ. نو موږ دا وایو چې دا تاسو ایکسپینډ کړئ، نه کې یو کلاس باندې ټول برډن اچوئ.
پاکستان بزنس کونسل تر روان کال د جولای د میاشت په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې سرکاري کارکونکو د هند د سرکاري کارکونکو نه 9% سیوا ټیکس ورکوي. د ټیکس یا مالیه راغونډولو ادارې ایف بی آر د کال 2023 د مالی پاړه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې د سرکاري کارکونکو نه 323 ارب روپے ټیکس راټول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو تا وگے اور درنگ سات کی خبروں د لنڈیز وقت کی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیات اجازه نه ورکوي. علی امین ګنڈاپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې د نورو څلورو تنو د وژل کېدو خبر دی او د دې خلکو روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله په تیرو درې ورځو کې اوړي دلی دا او لدی سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وجل شو شمیر سوار لسو ته ورسېدو د سلو نه زیات کسان جوړ دي. په کورمه کې پر امنیتي پوستې په یو سوال بیت کې یو تن وجل شوی او د یوې زنانه په ګډون اته نور ټپیان دي. نن مشال لري په خبرو کې د مدنۍ کورمه یو پولیس چارواکي د نوم نه خوځو په شرط وویل چې بیګا شپه په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسوال په بریت کې نهو کسانو ته مرګوب لاوړېدلې ده. تر اوسه چا د دې بریت ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سوارلو د یو بس دا وړېدو له امله د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګند کړی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. جمعت اسلامي ویلي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډشیدین خلاف به په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم قومي ادارې این ډی ایم ای په پاکستان کې د جولای له 20مې راهیسې یو دیرشم نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. این ډی ایم ای پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. د پیرس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان و افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه باندې څه باندې 15,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانستې مراسم ترسره شول. دا مشال لیډیو ده. تاسو په یو بل راپور تر راغرم او تورخم ته په تورخم دروازه لا هم ځینو افغان وګړو ته پاکستان ته داخلي دوی اجازه نه ورکول کیږي. ځینو افغان وګړو مشال لیډیو ته ویلي چې د کورنۍ ځینو غړو ته په کابل کې یو ټریول ایجنسی جالي میډیکل ویزې لګولې دي چې لکه بلې اوس هغه پاکستان ته نه پریښودل کیږي. بل خو بیا ځینو افغان وګړو ویلي دي چې په اصلي ویزو پاکستان ته پاوړېدو کې هیڅ مشکل نه لري. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د تورخم په امیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې وی ټریول ایجنسی په مرسته ورته میډیکل ویزې لګولې وي دلته ریسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټریول ایجنسی والا موږ غلط کړلو، یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې، فیک اسناد والا یعنی جعلي اسناد والا. دا غلطي خو ټریول ایجنسی والا سره شوې چې موږ هم په ستړیا کې راوستلو او رښتیا خبره یو سرګردانی راوستله. ریس په ماغه سر دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکای هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي، موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسف دفتر ته آلته ورځو، بیا دې پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزه واخلو. سرګردانی دوی ته هم جوړ نکړو، د مسلمانانو ته او ځان دې پاره هم جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي فضل واحد ظاهری ویل چې سیاحتي ویزې په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دو کې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو اوس تورست ویزه لرم پاکستان ته ځم، که نارمل ویزه راته راکړې ده اوس دلته تلګ رش ته ګرمي ده او دا به برابرېږي وخت سره. په فعال حال ماته کوم مشکل نه و، داسې چې کوم حالات ما لیدلي ماته په کوم خاص مشکل نه دی پېښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی. زما په مخ چې کومه ویزه ما اخیستې ده کا نارمل اوریجنل ویزا لرم ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه بکیږي ان شاء الله. ان شاء الله وزلته دخولی وام داخلي ګم پاکستان ته وزم.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تورخم سانګې مرستيال ډایریکټر یاسر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو څلور ورځو کې سبان دی یو سل او شلو پورې هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یعنی علاج او سټوډنټ یعنی محصلینو ویزې په جالي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات ترلاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم محصل نه و. د اف آی اے چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتي او سیاحتي ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه ریساروي او ایمرجنسی ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارائیول یعنی دلته په را رسیدو سره ویزا ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی اے ڈی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي. د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاس رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی. پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسې هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو داغه وخت راسې د افغان وګړو پاکستان ته پراتګ کې اضافه شوی. افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلي جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو پاکستان کې سامان وړونکو غټو گاډو ډرایورانو د جولای د شپږویشتمې نه په یجام هړتال کړی چې تر هغې به دوام دار ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلی شوي. دوی وایي چې یو خوا حکومتي ادارې په لاره پرې په زرګونو جرمانې لګوي بلخوا د شوکمارو لخوا هم دوی تښتولی کیږي او پیسې ترې هم اخلي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ګډس ترانسپورټرانو د اتحادیې د پیښور صدر سراج الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې په شپږویشتمه جولای دوی د مرکزي تنظیم اعلان سره سم مکمل پیجم هړتال روان دی او د خپل غوښتنو منلو پورې به د دوی د هړتال دوامدار وي.
سبا گورنمنٹ سے کم دے جو وزن مقرر کرے دے ایک تل لوٹ کیونکہ منگا دے والے خوشحالی ہو خپ بھی نہیں ہو کچھ گاڑے کل پل منزل نہ لوٹ یا کراچی نہ یا لاہور نہ یا اسلام آباد نہ یا پنڈے نہ الار باد روانے کانٹی کانٹی کنن نو دی کا گئے 30 کلو یا 50 کلو سے وہ کیجیے آگے جرمانہ پچاس کی تمام کی 40,000 یا 50,000 یا 30,000 روپے جرمانے کی یا گاڑے کا موٹر وے تشی پہ موٹر وے پانی تمہارا گڑ رکھ چالا گاڑوں تو ورکی کہ برن گاڑے جب پینڈے میں رات لو آگے 36,000 روپے چالا لاہور نے گاڑے رکھ دو اگلے 52,000 روپے چالانو کی ہائی دا گاڑے 52,000 روپے کٹی کدا گاڑے چوری ادری گی دا ملک پہ یہ وسنگ چلے گی ملک کو بجام شی
نوڑے دا ہمول چی خیبر پختونخوا سند او پنجاب صوبہ کے دا دوی ڈرائیوران سر دا گاڑو تختولی کی گی او دا پیسو لپارا وجلی کی گی. ہم
کم چی کم کراچی نہ کم گاڑی راضی کنا تمل تا اگر کچے علاقہ دا دے گڑا کوین دی ڈرائیوران تختئی گاڑی تختئی کیلنڈران تختئی روز روز کے تا چو گورے سونو ڈرائیوران کیلنڈران مڑکڑی دی پسمرے پیچھے اگت دی دی
خو بیا کاروباریان او دکانداران وای چې دغه هړتال او بیا د حکومت لخوا د وزن حد کمولو له وجې په دوی خرچي سیوا شوې دي او ورسره توکي هم ګران شوې دي. د ورځو کاروبار کوونکی حسن ګل وای
مخکې به ګاډو والا وزن وروړو چې څونه وزن به متحده وروړو به قریب د هغې د خوښې وزن به زمونږ د خوښې او اوس کرایان هم د هغې د خوښې دي او وزن هم نیم په نیم نه زیات کم شوی دی. نو د دې زور چې کم دی دکاندار راځي دکاندار نه بیا لاندې ټول کمزورې خلک غریبانان کم خلک چې دي ادے لو ٹور پا خلق باندې ورځي افا گاڑو والا غریبانان خپل زبان فریادونه کوي مخکې به موږ له گاڑو والا مال وروړو تقریبا 30 ټن پورې وزن بیرال وروړو اوس چې کوم دی هغه و چې د ګورنمنت تر طرف نه موږ ته 15-16 ټن سیوا اجازه نشته او کړی ما غره.
یو بل دکاندار محمد اشتیاق وای چې گاڑو والا تر اوس یو په دوا کرایانه اخلي او چې پښتنه ترې وکړي نو یې چې پلاره ډېره خرچی کیږي. سرکاري ادارې ته هم پیسې اخلي او حکومت ورته په گاډو کې د سامان وړلو حد هم ډېر کم کړی دی. ولی په دې حقله خو د کوم حکومتي چارواکي یا اړوند محکمو دریز یا بیان مخه ته نه دی راغلی. خو دغه ترانسپورټرانو مشال لیډو ته وویل چې د دوی مرکزي تنظیم مشرانو پنجاب کې حکومتي غړو سره مذاکرات وشول خو بغیر څه نتیجې پای ته رسیدلی دي، نو ځکه دوی خپل په حجام هړتال اعلان کړی دی او تر هغې به دا جاري وي چې تر څو د دوی ټولې غوښتنې نه وي منلې شوې او د دوی امنیت هم نه وي باور کړی شوی. ولی د دې نه وړاندې د نېشنل های ویز اینڈ موټرویز پولیس فیان محمد عثمان هم د ترانسپورټرانو په دغې غوښتنو د هړتال په موقع مطبوعاتو ته ویلي وو چې د اکسل کنټرول پالیسۍ په اړه دوی او اړونده پولیس چارواکو ټولو ترانسپورټرانو سره ملاقاتونه وخت په وخت کړي دي او هڅه ده چې په دې هغوی پوه کړي. پولیس دا هم ویل چې د دوی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دوی په ټولو صوبو کې په کومو لارو چې دوی تیریږي هلته کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې حکومت هیڅ چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوچ یکجهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه په بل خار کې وکړي. د دې خبره ځکه چې راتلونکو ورځو کې په گوادر کې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور یا سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیلېږي. بلخو د بلوچ یکجهتی کمیټه ویلي دي چې دا جلسه په هر حالت کې په گوادر کې کیږي. تفصیل ایوب ترین ناور.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې حکومت وایي چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوس اگزیکټیو کمیټې ته پکار دي چې د گوادر جلسه په بل شار کې وکړي، ځکه چې راتلونکي ورځو کې هلته د سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیل کېدونکې دي. نوموړي دا خبره د جولای په 16 نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته په خپله وینا کې وکړه او ویل چې د بلوس اگزیکټیو کمیټې له لوري د گوادر جلسه په داسې وخت کیږي چې کله هلته د چین په مرسته د سی پیک د دویم پړاو ځینې پروژې پیل کېدونکې دي.
آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگیا
کنچ کله د سی پیک دویم برخه پر راتلو سو نو دوی ته گوادر ور یاد سو او په یو داسې سیمه کې د احتجاج پلان ترتیب کړی دی چیر چې موږ نړیوال نقلو حرکت دی او د اگست په 14 نیټه د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ ته پرانیست لپاره به چینایان هلته بیا
ایئرپورټ ہے اس کے انوگریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں.
شغلی بوکټی زیاته کړه چې د استخباراتي ادارو د رپورټ لمخې په گوادر کې د ترګری د پیشي زیاتې دړکې موجود دي. بیا په خاصه توګه د نوموړي په خبره چې د بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل اے د بلوچ اکجهتی کمیټي تر سوري لاندې په جلسه کې چاودنه کول غواړي چې پړه وروسته پر حکومت ورواچوي، خو حکومت په کله هم وایي چاته د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي.
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں، گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی.
مشپا واروار دا بلوچ ایک جہتی کمیٹی دا مشران سره خبر کړی دی چې تاسو د جلسه ځای بدل کړی. گوادر یو نړیوال شار دی، تاسو په تربت کې جلسه وکړئ، مشبا پر کومک د سره وکړو. که په کوټه کې جلسه کول غواړي تاسو سره و کومک کول ته تیار یو، خو پر دې برسېره که دوی په ضد کې وي نو بیا به حکومت ضرور په حرکت کې راځي، ځکه چې د یوې ډلې په لاس کې حکومت خپل کنٹرول نشي ورکولای.
هم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے.
د بلوچستان اعلی وزیر دا خبر په داسې وخت کړه دی چې یوازې یو ورځ وروسته یعنی د جولای په 28 نیټه د بلوچ اکجهتی کمیټي لخوا د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې غټه جلسه را بلل شوې ده، په کوم کې د ګډون په خاطر د هیواد د بیلابیلو برخو څخه ډېری خلک د گوادر په لور روان دي. پا په دې ترڅ کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ ویلې دي چې حکومت د راج مچی په نامه د دوی د ربل سوي غونډې د ناکامه کولو هڅې پیل کړې دي. میرمن مارنګ بلوچ دا خبره د جولای په شپږویشتمه نیټه په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د حکومت لخوا و ټرانسپورټرانو، دکاندارانو او هوټل والا ته دمکیان یا دړکې ورکول پیل سوي دي چې په جلسه کې د ګډون کوونکو سره دې هیڅ ډول کومک نه کوي. راج مچی جلسه د کامیاب کولو په خاطر و هر قربانۍ ته تیار یو. که حکومت د طاقت څخه کار اخلي نو بلوچ ایگزیکټیو کمیټي به په ټوله بلوچستان کې لوی سړکان بند کړي او بل دا چې ریډ زون یو ځای نشته. وادر زموږ د بلوچستانو خپله خاوره ده. موږ وایو چاته د دې خبرې اجازه نشو ورکولای چې زموږ خپله خاوره دې څوک په ریډ زون کې بدله کړي یا خپله مځکه په ملټري زون کې بدله کړو. مارنګ بلوچ په خبره چې د گوادر راجمچی په غونډه کې د بلوچ کامی سوال او د لادرکه بلوچستانو په اړه به خبرې وسی، د دې د غواري په اړه به وړاندیزونه رامنځته کیږي. وروسته میرمن مارنګ بلوچ اعلان وکړی چې د جولای په 28مه نیټه به چپله گوادره په ټوله مکران ډویژن کې کاربندیز وي. ټوله کاروباري مرکزونه به تړلي وي خو گوادر به خلاص وي، ځکه چې هلته د دې په خبره د غونډې برخوال و بنیادي شانو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې سبا د جولای په 28مه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچستانو د یووالي یا جګړېتۍ کمیټې په اعلان یو جلسه کیږي. د یادې کمیټې مشران وایي په کراچۍ کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی تر 15 ډېر مهم غړي او کارکوونکي نیولې دي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د کراچۍ یو غړي امنا بلوچ مشال لیډو ته وویل چې هلته پولیسو او امنیتي ادارو اهلکار د بلوچ په کورونو چاپو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ پولیس دا تورونه رد کړي دي. تفصیل
په کراچی کې د بلوچانو د یووالي یا یکجهتی کمیټي مشران وایي د کراچی پولیسو او امنیتی دارو لخوا د ښار په ملیر، ګلبهار، پاک کالونی او لیاری سیمو کې د بلوچانو په کورونو د چاپو وهل لا روان دي او په تیرو دیو ورځو کې په ګڼ شمیر کې د کمیټۍ مهمه غړي او بلوچستان ځوانان نیولې دي. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي آمنه بلوچ د جولای په 26مه مشال لیډیو ته ویلي چې تیرو دریو ورځو راهیسې پولیس او ورسره په ساده جامو کې چارواکي د بلوچانو په کورونو چاپې وهي او د ښار، لیاری، ملیر او نور سیمو نه په ګڼ شمیر کې کسان پورته کړي دي. ډیرو کسانو په کورونو چاپی وهلې شوې دي او د کراچۍ نه شاوخوا 15 کسان پورته کړې شوې دي. بلوچ یکجهتی کمیټۍ مهمه غړي میر بالاچ په ملیر کې د خپل کور نه پورته کړې شوې دي او د لیاری څخه صدام بلوچ، شاداب بلوچ، باسط بلوچ او نور کسان هم نیولې شوې دي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. آمنه بلوچ زیاته کړې چې د جولای په 26مه پولیسو په لیاری کې د هغه ګاډو ډرایوران او مالکان هم نیولې دي چې دوی ګاډي د گوادر ته د تلو لپاره بوک کړي وو. د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان بیا د جولای په 26مه مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاری او ملیر کې د بلوچانو په کورونو چاپې وهلې دي. خو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي وایي چې حکومت یې د جولای په 28مه د بلوچستان په گوادر کې ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیلابیلې هڅې پیل کړي دي او په دې لړ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي او بلوچستان ځوانان او میرمنې پولیس او امنیتی ادارې زوروي. دا په داسې حال کې چې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د جولای په 28مه په گوادر کې د بلوچانو د بنیادي حقونو په اړه د بحث لپاره د ټول بلوچ قبایلو یو لویه جرګه او جلسه اعلان کړې ده او په دې لړ کې د 1300 ورځو راهیسې په سنه او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هلې ځلې هم روانې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ د غړو نیول او زورول غندلې دي. د کمیشن د سند مشر خزر حیات د جولای په 26مه مشال لیډیو ته ویلي چې تر اوسه ورته 150 زیاتو کسانو کورنور ثابته کړی دا چې خپلوانې کراچی کې پولیسو یا په ساده جامو کې نورو امنیتی دارو پورته کړی دي.
پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے، ڈی ایس پی اٹھا کے لے کے گئے ہیں.
دی وای چې پولیسو او د پولیسو ڈی ایس پی خلک پورته کړی دي د لیاری او پاک کالونینا او داسې بیا په ملیر ګل بهار او نورو سیمو نه هم بلوچستان ځوانان پورته شوي دي او دا خلک د پولیسو په تانو کې دي او ځینې کسانو سره خپلوان هم ملو شوي دي. پولیس دا کسان بغیر له ستورونو مقدمو په تانو کې بند کړی دي
بغیر کسی ایف آئی آر کے.
خضر حیات زیاته کړی چې امنیتی ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په غړو هم فشار اچوي چې د بلوچ یک جهتی کمیټې د گوادر په غونډه کې ګډون ونه کړي او په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو په نیولو دي خاموش پاتې شي. خضر حیات وایي چې کمیشن تل په کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا په ټول هیواد کې د بشری حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی دی او اوس په هم هر ځای کې خپل غږ پورته کوي. خضر حیات زیاته کړی چې د کراچۍ د ګلبرګ تانی پولیسو او په ساده جامو کې ځینو کسانو د جولای په 15 د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ د کور نه پورته کړی وو او تر 3 پورې د ځان سره د ساتلو وروستۍ بیا خوشي کړی. نوموړي په وینا چې اسد اقبال بټ په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې د نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره هڅې کولې او پولیسو ترې هم په تاڼه کې په دې اړه پوښتنې کړې دي. د کراچۍ پولیسو ویان او د ګلبرګ تاڼهدار په ګډون انتظامی چارواکو د بشري حقوقو کمیشن مشر د نیولو په اړه لاس ندی ویلي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د جولای په 24 په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د گوادر د قامی غونډې د ناکامولو هڅې کوي او ملیشیا ځواک په خوزدار کې د کمیټې شل خزینه فعالانې په غیر قانوني توګه نیولې وي چې وروستو له ولسي فشار له وجې خوشي کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي د جولای په 26 د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي دي چې حکومت بچا ته هم د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي او بلوچ یک جهتی کمیټې دي د گوادر پر ځای خپل جلسه په بل ښار کې وکړي. خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران وایي چې خپل اعلان کړي جلسه به په گوادر ښار کې ترسره کوي چې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خلک د گوادر په لوري روان شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد وایي چې میرمنې په معاشي توګه د خود مختاره کولو لپاره به منصوبه پیلوي. نوموړي وایي د دې منصوبې له لارې به میرمنو ته هنرونه ښایي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع کې د دې پروګرام لاندې مالی مرستې ترلاسه کوونکو خود سره ملاقات وکړ. په دې اړه نور تفصیل خالدانی اسنورو.
د نوخار اوسیدونکي سمیره بیبي چې سلور لونې دي او د بینظیر مالی مرستو پروګرام لاندې پیسې اخلي وایي چې دې منصوبې نه به بې وسه ښځو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. دا وایي ګراني ډېره زیاته ده او مزدور کار کس چې بچي ډېر وي نشي کولی ټولې خرچې د بچو پوره کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې سمیره بیبي زیاته کړه
گرانی ڈیر زیادہ 30-35 ہزار صرف دا کور خرچہ لگا دی سر جوڑی کی نو آنکھوں دا بچو تعلیم تا ڈیر زیادہ بیا گران وی نو دی دا پارا جی حکومت دا قدم اچت کی او لگا دا تاونو کی غریبانان سر نو دا خوری زیادہ خبر خبرت ہے زگا چی پا پردہ کی او پا عزت کی با کور کی خپل مور ناستی و خپل بچی دا پارا با لگا گٹا کئی
چانبی بی چی پی خبر کی د کپڑو او سیلون کاروبار سرا تھڑلی دا وائی کسہم مالی مرستی خزوتا وقتی فائدہ ورکی ولی د ہنری سکڑو پروگرام خزی معاشی تو گواندی خود مختار کولی شی او دا ٹولمری گٹا دا
ومن ته چې کله موږ صرف پیسې ورکو لکه بے نظیر یا بل پروگرام یا بل پروگرام نو دا داغی دا سے مالی امداد دے چې کله بند شو نو بیا به سکوئر زیرو ته راشي. خو چې کله مونږ یو ښځه سکل ورکو هغې له یو هنر ورکو او هغه بیا د هغې دپاره داسې فنډنګ ورکو چې هغه پېزان یو کاروبار سټارټ کولی شي نو هغه ټول عمر دپاره اکنامیکلی انډیپینډنټ شي د هغې فیملی د هغې بچی د هغې کور والا څو نه وي هغه د دې نه مستفید کیږي.
ف فرخندا جبین یو کونډه ده او په خبر کې د ګلکارۍ او کوریشۍ کارونه کوي. نوموړی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دي چې ښځو د پاره هنري زده کړې ډېرې مهمې دي چې ګران وخت کې ځان د پاره دوه وخته روټۍ پیدا کولی شي. دی په دې خبره زور جوړی دی چې هنري زده کړو سره د ښځو ته مارکیټ ته هم رسائی ورکړی شي، ځکه چې زده کړو نه پس د سامان په ښه بیه خرڅ هم ضروري خبره ده.
سکل ضروری دے جس چلاس کے ہنر بھی نسل اس کو بزان لورز یا روٹا پیدا کولی شی کو اگے سارا سارا دے تا مارکیٹنگ ہم ضرورت تے جڑا سامان جوڑ کے دا بچال ور کے چا بانے بے خسائی کاغ بنیان جوڑ کے کجرا بھی جوڑ کے جسم کی سم جوڑ کے خنا خسا جوڑ کے دل تا مارکیٹنگ چڑتا وے استالون انشتا دے.
بے نظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کال 2008 راسی شروع کړی شوی دی چې تر لاندې 9 ملیون کورنو ته مالی مرستې ورکول شي. د پروګرام لاندې هرې کورنۍ ته 3 میاشتې پس 5000 روپۍ ورکول شي. د دې پروګرام شروع کولو مقصد د بیوسا کورنو خوځو ته مالی مرستې ورکول دي. د پروګرام لاندې د میاندو او نوي زیږیدلې ماشومانو لپاره بینظیر نشنوما او تعلیم پرمختګ لپاره بینظیر تعلیمی وظایف ترڅنګ نوري ګنشمیر منصوبې هم شروع کړې شوې دي. خالدانی از مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی، د پاکستان پاسپورت پر لپسې د نړۍ سلورم بد پاسپورت نومول شوی. د هنلی اینڈ پارټنرز پاسپورت انډیکس د عام پاسپورت په ذریعه د هیوادونو نړیواله درجه بندي کوونکې اداره ده چې په کلنیز بنیاد د نړۍ 199 پاسپورټونو درجه بندي کوي او دغه شمیره معلوموي چې د یو هیواد د ویزې پرته نور ملکونو ته څومره لاسرسی لري. سخ کال دغه شمیرو کې پر لپسې د پاکستان پاسپورت په سلورم ځل د نړۍ سلورم بد پاسپورت منل شوی. په دې اړه تفصیل اسما ګل نورو.
په نړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندي کوونکې ادارې هنلی پاسپورت انډیکس لخوا د جولای په 3 جاری شوي شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورت سلورم بد پاسپورت منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه 3 هیوادونو ته لویزې پرته د تک اجازه ورکوي. عراق 1، شام 28 او د افغانستان سفری سند صرف 26 ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي. د پېښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړکی اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کیږي. مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل راچېنه نه تالین ته راتلم، نو واپس کې په لاین لګېدلې او امیګریشن باندې څونه چې کوم کسانو هغه پرېښل خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شم او زما پاسپورټ یو کسو چې زه پاکستانی یم، نو زه د لاین نه راوویستم او یو سایډ ته کوم دې لپاره سایډ ته کوم چې سپیشل چیکنګ یو کو زما بیا چې کوم دې زما پاسپورټ وکتو او د پاسپورټ د کسو نه پس بیا ای دا ویل چې راځه واپس ریټرن ټکټ چک کړئ. سره ریټرن ټکټ شته او کنه؟ ما سره خو ټایم کې ریټرن ټکټ وو، نو ما اجازت راکړو. پاکستانی پاسپورت بدقسمتی دی چې دې پسپک نظر سره کتی شو ورته.
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ په کچ د پاسپورټونو درجه بندۍ کې د پاکستانی پاسپورت معیار کمیدل لوی وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي.
څنګه دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلټ دی هغه کې زمونږ اسسمنت شوی دی. غازیبی خبر ادا چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامیک مایګرنټس دي، غواړي چې سپه طریقہ آسٹریلیا ته ورسبا، یورپ ته ورسبا، یو کے تور سبا امریکی تزال و رسوبا کینیڈا تزال و رسوبا دی وجہ سرا داغی اگر کنٹرول زیاد ساتی
دا پیخور پوہنتون دا ابلاغیاتو دا سانگی وستاز عرفان اشرف مشال ریڈیو تا اول چکل یو ریاست بنیادی ستونزو حواری تا پاملرن نه کوي نو د نړۍ پکش هم د هاغه هیواد اهمیت کم شي او دا چکل ویزا فری سفری اسانې زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هاغه هیواد کې سرمایه کاری کول زیات خوخوي او رخت ترې ګټه پورته کیدی شي
کله هغه ملک کې ناروغتیاي او د هغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي د هغه اثرات د هغه ملک خلکو کې پاکستان حکومت ارباب اختیار د هغه په دې باندې توجه نه ورکړي.
هنلي ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 شپږ کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجې په کاروبار سیلګرۍ او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کې پوزیشن وړیدل د اماراتي حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتر پاسپورټونو کې په لومړي نمبر دی خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ له ټولو کمزورې ښودل شوی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.